ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری کرام مسکینیار نیکی هلې او سلامونه مني. په روانه خبرونه کې مردا د پاکستان افغانستان خبرونه راغون کړی دي او شنه نیمشته د دې ترڅنګ د خبرونه پرشته نیمه کې درته د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره استعلام مومن جوړي بل هر سمخ کې د یوې بجې خبرونه د منور شاه.
د خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د احتساب عدالت ته وړاندې کړل شو. افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه له سبا څخه د تهران درې ورځنی سفر شروع کوي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د احتساب قامی ادارې نیب پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د احتساب عدالت ته وړاندې کړی دی. بلخوا د پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د ګوند په پلویانو د آرام اوسېدلو غږ کړی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د نیب لخوا د پخوانی ولسمشر آصف زرداری د نیولو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د ګوند مشرانو یې تل په عدالت کې خپله بې ګناهي ثابته کړې ده. بلاول بټو زرداری زیاته کړه
عدالت چې کوم حکم جاری کړی وو هغه د نیب سره نه وو او د هغې باوجود دوی د آصف زرداری گرفتارۍ لپاره راورسېدل. تاسو ته ووایئ چې په دې موجوده نوي پاکستان او د پرویز مشرف ضیاءالحق او د ایوب خان په پاکستان کې څه فرق دی؟ د امیرانو په وخت کې به عدالتونو په ازادۍ سره فیصلې نشولې کولی او نن یې هم نشي کولی.
پرون اسلام آباد های کورټ د پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف زرداری د ضمانت درخواست رد کړ او نیب ته یې د هغه د نیولو اجازه ورکړه. په زرداری او د هغه په خور فریال تالپور باندې د جعلي اکاونټونو مقدمه جوړه شوې ده. له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی د چوکیو لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د دفاع یو سلسلور سلویخ لګولو مخالفت کړی دی. دوی پرون د بنو په پرس کلب کې یو بیړنۍ غونډه وکړه چې پکې په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو په ځنډولو هم نیوکې وشوې. په دې خبري غونډه کې برخه اخیستونکي آزاد امیدوار جمال داوړ په دغه موقع مشال لريو ته وویل
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي خلک به ورسره ګرځي ګاډي به ورسره او په 244 کې د موږ ته کلونه کړی دي چې په 15 کسانه به زیات کسان تر سره نه ګرځي. رشیدا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟
بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی وایي د دې ضلع امنیتي حالاتو ته په کتلو یې دفاع یو سلسلور سلویخ لګولې ده. یاد دی چې د خیبر پختونخوا حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو ځنډولو خواست هم کړی دی. وزیر اعظم عمران خان وایي په راتلونکي بجټ کې به د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ډېره توجه ورکړل شي. حکومت د 2019 مالي کال بجټ نن قومي اسمبلۍ ته وړاندې کوي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه نوموړي دا سرګندونه پرون په اسلام آباد کې د راتلونکي بجټ په حقله په یو غونډه کې وکړه. په غونډه کې د بجټ د بنیادي ډانچې جاج واخیستل شو. عمران خان د زنو وفاقي ادارو لخوا د خپل بجټ کمولو ستاینه وکړه. په دې خبر کې وړاندې ویل شوی چې عمران خان د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره د کفایت شوارا بجټ لپاره په اقداماتو ټینګار وکړ خو زیاته کړه چې په خیبر پختونخوا کې د نوو شاملو کړل شو قبایلي ضلعو پرمختګ ته به په دې بجټ کې خاص پاملرنه کیږي. افغان حکومت وایي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر ادریس زمان سلاکار ګران هیواد بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دا ډاډ ورته د جون په 10 اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ورکړل شو. نوموړي زیاته کړه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مهم ته جواب ما په شاه محمود قریشي د اطمینان ورک چې دوی به هر اړخیزه همکاري په دې اکړه کې وکړي تر څو چې طالبان د تړکې چې افغانستان لوري سره افغانستان دولت افغانستان ولس سره د سولې مذاکرات وکړي.
د یادونه ده چې طالبانو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خطر کې شپږ ځله ملاقات کړي خو له افغان حکومت سره د کېناستو انکار کوي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه له سبا څخه د تهران درې ورځنی سفر شروع کوي. نوموړی به په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنایي سره لیده کاته کوي. دا سباندې څلوېښتو کلونو کې ایران ته د جاپان د وزیر اعظم اولنی سفر دی. د جاپان د کابینې مشر سکرتر یوشو هیدې سوگا نن خبریالانو ته ویل ټوکیو تمه لري چې د دې سفر په ترڅ کې به د واشنگټن او تهران ترمنځ تناو کم شي. جاپان په ایشیا کې د امریکا یو له نږدې اتحادیانو دی چې د ایران سره هم نږدې اړیکې لري. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس سره د ملاقات پر مهال ویل چې د ایران په نظر د موجوده تناو باوجود د تهران اټومي تړون د ژغورلو وړ دی. د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ دغه تړون په 2015 کال کې شوی دی. د ایران د ولسمشر دفتر وایي پرون له هایکو ماس سره د ملاقات په وخت ښاغلي روحانی ویل د دغه تړون په ژغورلو کې جرمني او یورپي اتحادیه فیصله کون او مثبت رول لوبولی شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له خپل جرمن سیال هایکو ماس سره تر ملاقات وروسته بیا خبرداري ورکړه چې د امریکا په ملاتړ کې د تهران خلاف اقتصادي جنگ کې برخه اخیستونکي هوادونه دا تمه نشي کولای چې دوی به محفوظ پاتې شي. د ظریف په خبره پسې مکه د تناو کمولو لپاره یوازنې لار د اقتصادي جنگ بندول دي. او بل خبردار چې له قزاقستان نن سهار را رسیدلی ریپورتونه وایي چې 13 په چارواکو د الماتې ښار په ځینو ځلو کې مظاهرین نیولي. دا په داسې حال کې ده چې د جون د 9 نیټې د ولسمشر انتخاباتو او سرکاري نتیجو خلاف په سلګونو خلک د احتجاج لپاره راغون شوي وو. دا مظاهرین نن سهار وختي له هغې وروسته ونیول شو چې له سلو زیات احتجاج کوونکي بېګانه وخته د پولیس د یوې ودانۍ مخې ته راغونډ شول او د مشهور سندرغاړي رینات ترڅنګ د لسګونو نیول شو مظاهرینو د خوش کولو غوښتنه کوله. نړیوالو څارونکو ویل چې په دې انتخاباتو کې د بنیادی ازادۍ او ښکار سرغړونه شوې. د ابتدایي نتیجو تر مخه په دې انتخاباتو کې عبوري ولسمشر قاسم زومارت توکایف له 80% زیاتې رایې ترلاسه کړې. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او زرته زموږ خبریال سراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال وایي.
نن د نهه بورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 150 روپۍ غستل کیږي او په 150 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 180 روپۍ او په 180 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 180 روپۍ او په 180 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 70 روپۍ 40 پیسې او په 70 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 90 روپۍ 10 پیسې او په 90 روپۍ 10 پیسې. او یو افغاني په روپی واتیا پیسې غسل کیږي او په یو روپی نه اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22، بنو کې 29 او 30، ژوب کې 34 او 18، او کوټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه درته زموږ همکار منور شاه او د موسم حال او د کرم شوبې مد سراج زهیر نورې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پخوانی ولسمشر آصف زرداری د نائب عدالت ته وړاندې کول د خبرونې د سر موضوع د حال به نیخ پنی غووري. د زرداری د نیولو پر رد مظاهری شوې دي. قبیلی د لوکی د صوبائی اسمبلی د ټاکنو لپاره د انتخاباتو ورځ را نږدې کیږي. خو د غلطه کې دفعه یو سلسله ور سلوي ختم ده.
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره. او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په 15 کسانه به زیات کسان ته سره نه ګرځي.
او د جسټس فایزا پر رد باندې د ریفرنس پاړه باندې یو وکیل شابودین وای
د قاضی فایز عیسی مسله چې دا د انصاف قتل ده. دا چې جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي.
دا او یو شمیر نور راپورونه راتره هم شته. د خبرونې پر وروسته نیمه کې بعد از ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسه.
مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د نه نه تر مزګر تر شپه کو بلو پوره نه خپنه غوري تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ د بخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په یو مقدمه کې ضمانت منسوخ کو او بیا نیب ته حواله کو. په دې اړه باندې ورزو نور تفصیل ته چې نن سو شو خپل همکار احمد الله ته. احمد الله ستړی مشي سهار دی په خیر او کداره ته وای چې داسې راپورونه چې آصف زرداری به د احتساب عدالت ته وړاندې کیږي نو هغه وړاندې شو
مجید بابر؟ بالکل، پرون چې کله پخوانی صدر آصف علي زرداری د اسلام آباد زرداری هاوس نه ونیول شو نو د هغې وروسته پرون نه دا خبرې کېدلې چې نن به نوموړی چې کوم دی هغه به احتساب عدالت ته وړاندې کوي. نو تقریبا یو نیم ساعت وړاندې آصف علي زرداری چې کوم هغه په سخت امنیتي سیکورټۍ کې چې کوم هغه د اسلام آباد احتساب عدالت ته راوستلی شو. عدالت ته وړاندې کولو پر وخت د نیب چې کوم هغې د آصف علي زرداری د څوارلس ورځو ریمان جسماني ریمان چې کوم دی هغې د حاصلولو عدالت ته استدعا وکړله چې دا د نیم ته په ریمان باندې راتللی شي. دا وخت آصف علي زرداری چې کوم دی هغه د هغې وکیلان او دغه شان د نیب وکیلان چې کوم دي هغه په اسلام آباد احتساب عدالت کې موجود دي. لګیا دي د دوانو خو دلایل چې کوم دي هغه اورېدل کېږي. تر اوسه پورې عدالت دخوا دغه مخه ته نه دی راغلی چې آیا دا کیس به تر کوم وخته پورې ځنډوي یا به آصف علي زرداری چې کوم دی هغه به په څوارلس ورځو ریمان باندې نیب ته ورکوي که څه. دا خو به لږه شېبه وروسته معلومېږي. خو چې کله آصف علي زرداری نن اسلام آباد احتساب عدالت ته راورسوو نو هغه وخت مطبوعاتو سره غیر رسمي خبرو کې د نوموړي وینا وه چې کوم وزیر اعظم چې کوم دی هغه هغې ته د هېڅ شي پته نشته. دا هر څه داخله وزیر چې کوم دی اجاز شاه دا هر څه هغه کوي. د نوموړي وینا وه چې لکه ما مخکې ویلي چې د نیب هېڅ مجال نشته چې هغه موږ ونیسي چې حکومت تک د پاغې باندې دا هر څه کوي. او د دې نه وړاندې چې پرویز مشرف منتخب چې لکه صدر یا دغه نه و نو په دې وجه هر وخت جیل تلو ته تیار نه وم. خو اوس چې دی ما جیل ته لیږي نو زه بالکل تیار یم ځکه چې په دې پاکستان یا دې ملکونو کې چې کوم دی جیل تتلل دا د سیاست یو حسن دی. دا مهال هغه په نیب عدالت کې موجود دی.
تیره ورځ بیا د پیپلز ګوند چې کوم غونډه وشوه د غونډې نه پس بیا خبر شنوایا تاسو په دې اړه بیا احتجاج هم شوو. نن څه د احتجاج تاسو ویني خلک راغلي وو چې کله د عدالت تړونه دی کولو؟
بالکل زه هم دغه طرف ته راتلم. احتجاج چې کوم دی خصوصا په سند صوبه کې چې کوم دی هغه نن تور ورځ مانځل کیږي او په سند صوبه کې د احتجاج ویلې شوی. دغه شان خیبر پښتونخوا پنجاب په ځینو سیمو کې خو احتساب عدالت چې کوم د اسلام آباد هغې ته د پیپلز ګوند کارکنان چې کوم هغه بالکل د نه نش برابر چې وو هغه راغلي ځکه چې د امنیت ډېر سخت انتظامات پېښ شوي. لارې ټولې بندې کړلې شوې وې. نو د احتساب عدالت خوا او شا ته خو نه څه قسمه احتجاج کړی شوی نه. د پیپلز ګوند غړي راغلي وو کارکنان راغلي خو په سند مختلف زیانو کې دغه شان په باجوړ کې خیبر پښتونخوا په ځینو نورو برخو کې واړه واړه احتجاجونه چې کوم دي هغه شوي دي. د پریس کلب مخې ته یا په نور ځایانو کې او تېره شپه مخصوصا ناوخته دولس بجو کې تقریبا بلاول بوټو زرداری پریس کانفرنس هم وکړو. د هغې دا وینا وه چې لکه حکومت بجټ وړاندې کوي او په دې بجټ کې ظاهري خبره ده چې دا د ولس لپاره په دې کې مشکلات زیات دي. نو موږ را روان یو که ولس ته په دې بجټ کې رعایت ورنکړل شو نو موږ دا کومې مظاهرې چې کوم دي اپوزیشن به ټول راي کېږو. آل پارټیز کانفرنس چې کوم دي هغه راغواړو د هغې وروسته به یو لایحه عمل جوړوو چې د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرې چې پکې به د ګرانی او داسې د حکومت نورې چې کومې پالیسیانې دي د هغې په ضد باندې به موږ مظاهرې کوو.
ډېره ډېره مننه احمد الله چې تاسو ته د آصف زرداری د نیب عدالت ته د وړاندې کولو حال در کولو. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د تیر ورځ د هغه د نیول کېدو نه پس د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د دې ګوند پلویانو احتجاجي مظاهرې وکړې. د سرخار کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته غونډو شو. ځوانانو د احتساب قومي ادارې اقدام وغنده. دوی ویل پر زرداری مخکې هم د دروغو کیسونه جوړ شوي ول. په دې اړه نور تفصیل عجب ترین راکړي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د گرفتاری په ضد تیر مازګر په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې شوي دي. په کوټه کې د پیپلز ګوند د ځوانانو د څانګې تر سوري لاندې یوه مظاهره د کوټ پرس کلب مخ ته وسوه. په کوم کې چې مظاهره چانو د آصف علي زرداری په حق او د حکومت په ضد څه داسې شعارونه ورکول.
گرتی ہوئی دیوار کو ایک دکھا
پر دے محال د مظاهره چانو مشرانو وویل چې د پخوانی ولس مشر قصور یوازې دا دی چې هغه په هیواد کې و پښتنو ته خپل نوم او بلوچستان ته خپل حق ورکړی و. په دې ترڅ کې یو ځوان نور احمد راته وویل
زرداری صاحب خو هغه لیډر دی چې خپل ژوند یولس کال جیل کې تیر کړی، بیا محترم شهادت باد چې زرداری صاحب پاکستان اختیارات خپل لاس کې وکړي، دا خیبر پختونخوا نوم ورکړي، دا بلوچستان چې قوم پرستان و دا زرداری دی چې دی د خلک ته صوبای خود مختاری ورکړي، این اف سی اوارد ورکړي، د پسماند صوبای کې ځوانان ته نوکریان ورکړي. زرداری غیوه قصور دادی چې هغه غریبان د پاره زړه کې درد لري.
دوی غوښتنه وکړه چې د آصف علي زرداری په ضد مقدمه ختم او سم د لاسه دی هغه را خوش کړل سي. په دې ترڅ کې د پیپلز ګوند د یوت وینګ د څنګه صوبای سرمنشي عین الدین کاکړ وایي چې د پیپلز ګوند غړي څوک په جیلو نسی ویرولای.
پیپلز پارټي مخکم د نیبګردي سامنا کړی او د جیلو د عدالتو سامنا کړی، د هیڅ کله پراغه باندې داسې یو الزام نه دی ثابت شوی. موږ اوس هم دغه د آصف علي زرداری وداشي ته تیار دی چې د دې سامنے ته بالکل تیار دی او بالکل حقیقت خونسته، او چونکه دا یو مخکم زرداری د دې عدالتو سامنا کړی دی، لیکن هغه بریسته وی دی بایزت تور پر، او اوس هم داسې ثبوت نسته چې پر زرداری باندې دغه کیس ثابت شي. لیکن د پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم هغه صرف دا کوشش کوي چې عوام ته ریلیف نسي ورکول، هغه په دا شکل خپل بچاو دغه کوي.
دلته خبره دا ده ونه ورده چې آصف علي زرداری د جلی بینک اکاونټ په یو مقدمه کې د اسلام آباد های کورټ څخه د ضمانت د درخواست د رد کېدو وروسته تیر مازګر په اسلام آباد کې پولیسو نیولی وو.
دا مشال ریډیو دا
اس مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان قبایلی دلی ته په دغه یاد تل کې انتظامی دفع یو سل سلور سلویختم لګولې ده. د دفع سلور سلویخت یو سل سلور سلویختم لوجه دغه لکه د خلکو پر غونډېدو بندیزونه دي. خو شمالي صوبایي سملای ټول ټاکنو ته ولاړ کاندیدان بیا وایي چې د انتخاباتو ځنډولو سیمه کې دفع یو سل سلور سلویختم لګولو یوازې د دوی سیاسي مخه مهم مخه نیول دي. دوی وایي چې په کلونو کې دوی پر امن پر ځای نه کړو نو شل ودو کې څنګه به حلوي، او بل طرف دفع یو سل سلور سلویختم لاندې دوی لا کمپاین نه اثارولی شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره شمالي وزیرستان دوه حلقو پی کې یو سل یولس او پی کې یو سل دولس لپاره ولاړ کاندیدانو صوبایي حکومت لخوا قبایلی ضلعو کې ټول ټاکنو ځنډولو باندې نیوکې کړې، او تیره ورځ یو شمېر کاندیدانو بنو پریس کلب کې هنګامي خبري غونډه هم وکړه. دوی د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر لخوا سیمه کې دفاع یو سل سلور سلویخ نافذولو غندنه هم وکړه. د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو هم قبایلی ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا الیکشن کمیشن نه ټول ټاکنې ځنډولو درخواست مزمت کړې. شمالی وزیرستان صوبایي اسمبلی څوکۍ لپاره ولاړ آزاد امیدوار جمال داوډ وایي دوی ته ویل کیږي چې پنځه کسانو نه زیاته اجتماع جوړ نه کړي، نو بیا دوی سیاسي کمپین څنګه وکړي؟
په کمپین کې خو به د کاندیډیټ سره بلا ډلې ګرځي، خلک به ورسره ګرځي، ګاډي به ورسره، او په 244 کې دوی موږ ته کلونه کړي دي چې په پنځه کسانو به زیات کسان تر سره نه ګرځي، نو چې دا نه ګرځي دا کمپین څنګه کېدی شي؟ دوی د خپل کاندیډیټ سي په دې پوزیشن کې دي نه، د پی ټی آی د ګورنمنټ چې هغه کمپین وکړي یا د خلکو سره مخامخ شي. دوی غواړي چې بل چاته هم د کمپین مقاو د ناستې پاستې مقام لاو نشي، او بل دې دا وایي چې د بهر نه به کسان نه راځي. دلته خو زموږ په دې الیکشن کې بلا کسان داسې دي چې د سیاسي جماعتونو سره وابستګي دي، نو په دې پسې به خپل تنظیمي ډنچې خلک راځي او دلته به د دوی سره کمپین کوي. کدا دوی بلاک کوي نو دا دوی سم میسج ورکوي.
پی کې یو سل یولس نه آزاد امیدوار او یو تا وزیرستان غړی اسدالله شاوای دوی د نور تیارې ته نه بوزي.
د 144 سنه فزولې اعلان یې کړه، دې میز پر پور مخالفت کی او په اجتماع باندې پابندي په جلسې په تقریر باندې پابندي نش کو دي. تاسو شه دي چې فاټا مرجر وشو ایس په خلک کی تازودی ملاو شي، او چې کوم میرا پاکستان شه قانون دا او سہولیات تیا وي مشته ملاو شي، او یو کاندیډیټ چې کمپین نشی کړای به نه را عوامي تاسو سازودی ملاو وي وطن باندې را تیارې په لري نبی آی.
شمالي وزیرستان پی کې یو سل دولس نه آزاد امیدوار ملک غلام وایي چې په کالونو کې دوی امن پر ځای نه کړو نو په شلو ورځو کې څنګه پر ځای کوي چې ټول ټاکنې پر دې بانا ځنډاوي. د شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر عبدالناصر خان د جون پراتم نیټه په یو رسمي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام د سیمه اوسانی امنیتی وضعیت په کتو د وسلوالو غاخونو ولسی غونډو او مظاهرو په صورت کې د امنیت ګډوډولو پرانا کې اخیستل شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې دغه بندیز به تر یوې میاشتې پورې وي. تر دې وړاندې د مې 28مې نیټې نه ځایي انتظامیه شمالي وزیرستان ته له نورو سیمو د خلکو پر ورتګ هم بندیز لګولې. حکومت دا ګامونه په شمالي وزیرستان کې د مې پر 28مې نیټه د خړ کمر پیښې وروسته اخیستی. بل طرف انتخابي کمیشن چارواکي وایي د انتخاباتو ځنډولو په اړه لا هم پریکړه نه ده کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې د جون په 14 ځکه مظاهره کوي چې په دغه ورځ د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل پر قاضي فیدی سزا لګیدلو تورونه اورېدنه کوي. په همدې حال کې جیو نیوز په یو راپور کې ویلي چې د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا د جون په 14 په برتانیا کې د یو سیمینار پر مهال د پښتنو ځوابولو په وخت ټینګار وکړ چې د جسټس فیدی سزا په مقدمه کې به انصاف کیږي. نور تفصیل بشیر غواخ وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې څلور ورځې وروسته د پاکستان سپریم جوډیشل کونسل د جسټس فایز عیسا خلاف دایر شوي ریفرنسونو مقدمه اوري، حکمران ګوند تحریک انصاف یو مشر اسد عمر د جون په 14 په پارلمان کې ویل عدلیه آزاده ده او مقدمې د کم سازش له مخې نه کیږي. اسد عمر د جسټس فایز عیسا خلاف وړاندې شوي ریفرنس ته په اشاره زیاته کړه،
اگر هم واقعی جمهوریت میں یقین رکھتے ہیں
تو که موږ په جمهوریت باور لرو نو دا ماحول باید نه وي چې کله لکم قاضي پوښتنه وشي نو پر عدلی حمله، که لکم جنرال پوښتنه کیږي نو پر قومي امنیت برید، او که لکم مولوی پوښتنه وشي نو اسلام ته خطر بلل کیږي. دا چلونه نور نه چلیږي، پوښتنه به خامخا کیږي.
سوال پوچھے جائیں گے.
د بلوچستان پرین سرا تعلق لرون کی پر جسٹس فائز عیسا تور پر شوې چې له قانونا د سرغړونې په کولو سره د خپل جائیداد پوره تفصیل نه دی وړاندې کړي. په دې کې په لندن کې د کور اخیستل شامل دي. نوموړي د جون په 14 د پاکستان ولسمشر ته په لیګلي خط کې دا تورونه بې ځایه بللي او د دې ریفرنسونو کاپي غوښتې ده. پاکستان بار کونسل د جون په 14 په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر جسټس فایز عیسا لګیدلې تورنه بې بنیاده او د حکومت لخوا پر عدلی د فشار اچولو سازش ده. دوی د قانون وزیر او اټارنی جنرال د استعفا غوښتنه کړې او دلیل یې دار وړي چې هغوی د جسټس فایز عیسا خلاف د حکومت لخوا وړاندې شوی ریفرنس جمع کولو کې مرسته کړې ده. د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي قاضي فایز عیسا ځکه په نښه شوی چې هغه په 2018 کال کې په کوټه کې په یو حمله کې د اویا وکیلانو د وژنې او په 2018 کال کې په اسلام آباد کې د تحریک لبیک اسلام پال ډلې د مظاهرې ختمولو لپاره د پوز لخوا د پیسو تر ویشلو وروسته په خپلو رپورټونو کې پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی و.
د قاضی فایز عیسا مسله چې ده دا د انصاف قتل ده. داسې جج چې هغه د ولس خبره کوي، هغه د پارلیمنت خبره کوي، هغه د جمهوریت خبره کوي، هغه دا خبره کوي چې ټول پاور د یو قوت په خپل لاس کې نه اخلي. د هرې ادارې خپل پاور دی، خپل داغي جرزیکشن دی، خپل داغي طاقت دی، هر اداره به خپل کار کوي. په مقابل کې هغه قوتونه دي چې هغه دا وایي چې نه، دا ټول پاور، دا ټول ایڈمنسٹریشن، دا ټول سیستم به موږ چلو. تاریخ انصاف حکومت ته نه دي پکار چې د یو جج خلاف داسې کاروایی وکړي او د چا اعلیکار جوړ شي.
مشال ریډیو په دې اړه د قانون وزیر فاروق نسیم سره د خبرو کولو هڅه وکړه، خو د هغه له دفتره ورته وویل شول چې حکومتي چارواکي په دې اړه خبرې نه کوي. پوځي چارواکو هم په دې مسله کې د لاس لرلو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. د پوځ همیشنی او عمومي دریځ دی چې دوی په ملکی چارو کې ګوتې نه وهي او کار یې د امنیت ساتنې سره دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ساسو پام یو بل اقتصادي راپور ته راګرځوم. د پاکستان حکومت به نن د نه پورز د
نولسم او شلم کال لپاره بجټ قومي سمله ته وړاندې کوي. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه د وفاقي بجټ حجم شپږ زره پنځه سواره بروپونه زیات دی. بلخوا د وزیر اعظم د خزانه مشیر عبدالحفیظ شیخ اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت ویلي پاکستاني معیشت د خطرات را مخې ته دي. نور تفصیل احمد العراقي.
پرون د ګل په مازیګر په اسلام آباد کې د 2018 کال اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د عبدالحفیظ شیخ وینا وه، په تیرو لسو کلونو کې په تجارت کې 0% اضافه شوې ده او قرضې اخیستو له وجې روپۍ د دباو ښکار ده، او په تیرو دوو کلونو کې د مرکزي بانک ذخیرې د 13 ارب ډالرو نه راکمېدو وروستو 9 ارب ډالر ته رارسېدلې دي. د نوموړي وینا وه، یو خوا د ملک مالداره طبقه ټیکس نه ورکوي، نو بلخوا په خساره کې چلیدونکي ادارې په ملکي معیشت 1.5 ارب روپۍ بوج اچوی. نو وزیر اعظم فیصله کړی چې مشکل فیصله به کوو چې حالات خوالی طرف ته روان شي. تیری ایوی اوږدې مودې راهسې ملک ته چکمې بنیادی مسلې رامخې ته دي، د هغې د حل لپاره کوششونه نه دي کړی شوي، او چې کوم اصلاحات کول پکار وو هغه هم نه دي کړی شوي. د مختلفو ځایونو نه ډالر اخیستو له وجې ملک په معاشي توګه نه شي ښه کېدلی، بلکې موږ له پکار دي چې سرمایه کاران دی ته وهڅوو چې پاکستان کې سرمایه کاري وکړي. دې تر څنګه په پاکستان کې مال دار خلک ټیکس نه ورکوي، کمنګ ټیکسونه راځه منه کړو نو ملکی خرچه به څنګه پوره کوو. د ټیکس دایره غزولو لپاره موږ دوه درې ګامونه پورته کړی دي چې پکې ایمنستی سکیم هم شامل دی. د اقتصادي جایزه راپور وړاندې کولو پر وخت د وزیر اعظم د تجارت لپاره مشیر رزاق داود هم موجود وو. نوموړي د ایوی پښتنې په جواب کې وویل تحریک انصاف ګوند په واک کې دراتلو وروستو په ملکی برآمدادو کې اضافه شوې ده. په لاهور، فیصل آباد او کراچۍ کې د تجارت کونکو تپوس وکړی چې موجوده وخت کې ورسره زیات اډرونه دي که په تیرو کلونو کې ورسره زیات وو، نو هغې به درته ووایي چې موجوده وخت کې. نو حکومت دې لړ کې خپلې هڅې شروع کړي او دا یې کامیابي ده. بل دا چې زمونږ کوشش دی چې د نړۍ نورو ملکونو ته زیات نه زیات خپل مصنوعات ولیږو، او زمونږ په برآمداتو کې اضافه هم شوې ده، نو مطلب دا شو چې زمونږ صنعتونه چلیږي. د ذکر ده چې موجوده حکومت به خپل لومړی بجټ نن د نهې په ورځ پارلمان ته وړاندې کوي. د پاکستاني مطبوعات تر مخه د وفاقي بجټ حجم 6,500 ارب روپو نه زیات دی.
ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته زیات شوي دي. دواړو خواوو هیله خبدلې چې د تیرو په پرتله به دا ځل د سولې لپاره ښه او اغیز لرونکي ګامونه واخلي. دا مهال یو لوړ پوړی افغان پلاوی په اسلام آباد کې دی. نور تفصیل بشیر ګواخناورو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي پاکستانی چارواکو سره وعده کړی چې د خپل اغیز په کارول سره به طالبان افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د کینولو کوشش وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ادریس زمان سلاکار ګران هیواد د جون په 10 ناوخته مشال رډو ته ویل چې دا ډاډ ورته پرون اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په مهال ورکړ شو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ته جواب ما په شاه محمود قریشي د اطمینان ورک چې دوی به هر اړخیزه همکاري په دې اکر کې وکړي تر څو چې طالبان د تړ کې چې افغانستان لوري سره افغانستان دولت افغانستان ولس سره د سولې مذاکرات وکړي. جلد ما په درې زمان د پاکستان دولت د خنیت هغه کړنو نه تر اوسه پورې د سولې د مذاکراتو پاکله کړې دي. مننه وکوله او د هیله څرګنده کړله چې په آینده کې هم دوی له خپلو همکاریو نه دریغونه کوي.
پاکستانی چارواکو په بلابل وختونو کې منلې چې پر طالبانو اثر رسوخ لري، خو زیاته کړې ده چې دا اغیز د سولې لپاره کاری. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د واړه اختر په لومړۍ ورځ په کابل کې ویل چې د جون په 8 پاکستان ته سفر کوي او هیله لري چې دا دوره د اړیکو یو نوی باب پرانیزي. تر دې مخکې افغان چارواکو پر پاکستان د ترګرو د ملاتړ تور پور کړی چې اسلام آباد یې ردی. د یادونې ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو سره په قطر کې 2 ځل مذاکرات کړي دي، خو طالبانو افغان حکومت سره له کیناستو مسلسل انکار کړی. طالبان دریز لري چې د جګړې اصلي لوری امریکا ده، نو ځکه خبرې هم لومړی د هغو سره کوي، خو افغان حکومت وایي د پریکړو عملي کول د دوی په لاس کې دي، نو ځکه باید له خبرو څنډې ته نه شي. د امنیتي چارو پوه د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان باید پر طالبانو خپل اثر رسوخ وکاري.
موجوده افغان حکومت چې کوم دی خو کابل کې برتر اقتدار د هغې سره خبرې کول خو هغې لپاره لازم دي. دې نه بغیر خو کار کېږي نه. دا جګړه نه بندي که امریکا که دا مونږ فرض کړو چې امریکا دې ځنه انخلاو کړي یا نیټو انخلاو کړي، بیا هم خبرې خو به افغان حکومت سره کیږي دا اوس زما په خیال باندې پاکستان خو اوس دا کوشش پکار دی چې سره سره طریقې سره د افغانستان د حکومت او د طالب ترمنځ چې کوم دی خبره دغه ډېر لازم دي دغه ډېر ضروري دي دا اگر کامیاب شي باقي چې کوم دی نور سیزونه په ځای باندې راتلی شي کېدی شي دې باندې سره پیشرفت شي
د پاکستاني او افغان چارواکو ملاقاتونه د اپریل له میاشتې راهیسې ډېر شوي دي د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب د مې په 28مه پاکستان ته تللی و هغه د پاکستانی پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نورو چارواکو سره پر امنیتی مسایلو خبرې کړې وې
نن په پاکستان کې د احتساب قامی ادارې نیب پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری احتساب عدالت ته وړاندې کړ بلخوا پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری د ګوند په پلویانو د آرام اوسېدلو غږ کړی پرون د اسلام آباد های کورټ د زرداری د ضمانت درخواست رد کړ او نیب ته یې د هغه د نیولو اجازه ورکړه په زرداری او د هغه په خور فریال تالپور باندې د جعلي اکاونټونو مقدمه ده له شمالي وزیرستان نه د صوبای اسمبلی د چوکیو لپاره انتخاباتي امیدوارانو په سیمه کې د دفاع یو سلسلور سلویخ لګول مخالفت کړی دوی پرون د بنو په پرس کلب کې یوه بیړنۍ غونډه وکړه وویل چې له دې وجې کمپاینونه نشي کولی بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د امنیتي حالاتو په تناظر کې یو سلسلور سلویخ دفاع لګولې ده وزیر اعظم عمران خان وايي پراتون کې بجټ کې به د قبایلي ضلعو پرمختګ ته ډیره توجه ورکړل شي حکومت د 2019 شلم مالي کال بجټ نن قانوني اسمبلی ته وړاندې کوي نوموړي د هیواد اقتصادي حالت ته په کتو سره یو وار بیا په کفایت شعارا بجټ ټینګار کړی دی افغان حکومت وايي اسلام آباد ورسره وعده کړی چې د مخامخ خبرو اترو لپاره به ورسره د طالبانو د کینولو هڅه کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سلاکار بیگم شالیډی وویل چې دا ډاډ ورته پرون اسلام بعد د افغان وفد د سفر پر مهال ورکړ شو طالبانو له امریکایي چارواکو سره شپږ واره مذاکرات کړي خو د افغان حکومت سره خبرونه انکار کوي د جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه له سبا څخه د تهران درې ورځې سفر شروع کوي نوموړی په دې سفر کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني او ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي سره لیدنه کوي دا سباندې سلویخت کلونو کې ایران ته د جاپان د وزیر اعظم اولنی سفر دی له قزاقستان نن سهار رسیدلی رپورټ نو وایي چې تیر شپه چارواکو د الماتې ښار په ځینو ضلعو کې مظاهرې نیولې دا خلک د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو خلاف مظاهرې کوي په دې انتخاباتو کې عبوري ولسمشر قاسم ژومار توکایف له 80% زیات رای ترلاسه کړي
منور شادر ته د خبرونو لنډې وړاندې کول او ستر ته زموږ همکار اسرار عالم ممن د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوي دا خبرونه دینه مخکې تاسو نه خپلې غوړې دلې ده اوس یې درته ثبت شوی بڼه په تکراری توګه وړاندې کوم نو راځي چې وورو د ځوانانو غږ
جنو پنځه سو زول کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
نن سبا کې پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي
نمشالو پوزوانو نوګه خبرونه کې اور بیا د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مومنی اوردونکو د قبایلی سیمو انتخابات او ځوانان پر دې به خبرې کوو د قبایلی سیمو له ځوانانو سره اوردونکو په قبایلو کې د صوبای اسمبلی څوکیو ته ځینې نوماندان اندېښمن دي چې له سېنټا د شپږویشتمې ترمیم تر منظورۍ او د ولسمشر تر لاسلیک وروسته ښایي انتخابات وځنډیږي له دې عیني ترمیم سره په صوبای اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ زیاتیږي او قومي اسمبلی وار له مخه دغه بل منظور کړي نوماندان وایي اوس مهال په ډاډه زړه انتخاباتي کمپین نشي کولی خو انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلو کې به انتخابات پر ټاکلې نیټه کیږي نو پر دې اړه یو راپور اورو او راځو بیا خپل مېلمنو ته
د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جولای په دویمه د صوبایي اسمبلی د 1400 چوکیو لپاره انتخابات کیدونکي دي خو په دې کې برخه اخیستونکي ځنې امیدواران وای چې 13 میاشت په قومي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د چوکیو زیاتولو لپاره د بل منځوري ورسته د دې انتخاباتو د ځنډېدو لویر سره مخامخ دي نو ځکه په مطمئنه توګه انتخاباتي کمپاین نشي کولای له مومندو قبایلی ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند امیدوار نثار مومند وای
یو طرف ته چې د الیکشن کمپین د ټول پروسس پوره شو په الیکشن کمیشن کې چې څه داخې لپاره ضرورتونه وو څه د هغې ډاکومنټیشن وو د هغې کوم تاریخونه هغه هم پوره شو ورپسې چې دی نو د نښو د هغه هم پوره شو خو اوس هم یو صورتحال دی لکه زه بدل وم چې زمونږ سوه جلسه مونږ کوله د کمپینو په پارټۍ کښې هم مانه شاته یو ملګري ته ګوسو که چې هغه الیکشن کېږي نو مطلب دومره غیر یقیني صورتحال یې جوړ کړی دی.
بلخوا د صوبایي اسمبلۍ لپاره د واکمن تحریک انصاف امیدوار شاهد شینواری وای هیله مند دی چې په قبایلي ضلعو کې به انتخابات په ټاکل شوې نیټه وشي.
ګورنمنټ آف پاکستان او الیکشن کمیشن چې دي هغه په یو پیج باندې دي او دا الیکشن کوي نو په خپله باندې هم د پی کے 105 لنډې کوتل تحصیل نه الیکشن ته ولاړ یم 29 مئی باندې ټکټ موږ ته لاړ شوی دی ډېر ورځې نه مونږ په کمپین لګیا اوس هم زه په دې په سلسلو په دې غرونو کښې ناست یم او کانوایي را سره جلسې ته روان یم نو ګرمه ګرمایي خو شته دی د الیکشن حوالې سره.
دا راز په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن یو چارواکی سهیل احمد وای د موجوده قانون تر مخه به د قبایلي ضلعو صوبایي انتخابات په خپله نیټه کېږي.
مونږ سره چونکې موجوده وخت کې چې کوم قانون دی او د هغې مطابق زمونږ چې کوم د شیډیول مطابق عمل دی نو هغه جاری دی او فی الحال خو مونږ خپل عمل زمونږ جاری دی او تاسو چې کوم خبره کوئ چې کوم دا بل کوم پورې مکمل طور باندې یعنی نه دی راغلی مخ په وړاندې د سینیټ نه نه دی پاس شوی دغه شان صدر مملکت صاحب هغه دستخط کړی دی
د مئی په 14مه د پاکستان قومي اسمبلۍ په متفقه توګه شپږشتم آئینی ترمیم بل منظور کړ چې پکې یادو ضلعو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د 40 او په قومي اسمبلۍ کې د 200 چوکیو ورکولو غوښتنه شوې ده. د سینټ او ولسمشر لخوا د منظورۍ نه پس به دا بل د قانون برخه جوړه شي.
د مشر د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږیستی تاسې دغه راپور واورېدو په قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ څوکیو په اړه چې کوم انتخابات کېږي څوکیو کوم انتخابات کېږي هغې ته ځینې نماندان اندېښمن دي. تاسې دغه راپور واورېدو اوس هم د قبایلي سیمو له ځوانانو سره خبرې کوو چې دوی دغلته کې روانو انتخاباتي هلو ځلو ته کمپاینونو ته څنګه ګوري دوی خپله پکې څه رول لوبولی شي. د قبایلي زده کوونکو د سازمان چې کوم پخوانی سازمان اوس د ځوانانو سازمان دی د هغې مشر ادریس خان موږ سره د ټلیفون په کرښه راغلی دی او موږ سره د قبایلي ځوانانو جرګې مشر راشد پریده له وړاندې د ټلیفون په کرښه دی. ستاسې دواړو میلمنونه ډېره زیاته مننه. لومبی تاسې ته راځم ارشد صاحب که تاسې زما غږ اورئ نو زما لومبۍ پوښتنه ستاسې نه داده چې دا وخت که په دغه راپور باندې لومبۍ خبرې وکړو چې دغه نوماندانو کمې اندېښنې دي چې کېدای شي دغه انتخابات وځنډېږي ستاسې خپله څه نظر دی؟
اسلام صاحب اصل کې دا انتخابات اوس خو د ځنډېدلو نه امکان نه لري خو چې په کوم طریقې باندې په کومې طریقې د دې انتخاباتو دغه سلسله د حکومت وکړه په کوم لکه دې څومره ټول کارونه دغه حکومت مات ګوټ کړي دي غیر یقیني ماحول کې کړي دي خلک یې کنفیوز کړي دي د خلکو هغه جذبه یې خرابه کړې ده. دغرنګې دغه الیکشن هم د تیرو لکه دا خو تېر الیکشن چې وشو د هغې نه پس دی وي چې یو تقریبا شپږو میاشتو یو کال دننه کې به کوو خو د هغې هم کال پوره کېږي نو دی دغه پوره وخت کې خاموشه ناست وو. اینډ کې چې کله د الیکشن وخت راغله نو حکومت چې کوم د حکومت حکومتي ګوند دی حکومتي پارټي دی هغې او د اپوزیشن والا یو ځای کېناستو وي په کار ده چې مونږ بل راوړو دا سیټونه سیوا کړو. په کار خو دا وه چې دی دا سیټونه سیوا کول مقصد وی د دي نو چې کوم وخت کې دغه بل پاس کېده په هغې کې پی ټی آی هم دغه بل سپورټ کړی دی 15 آئینی ترمیم په هغې کې پیپلز پارټي هم دغه بل سپورټ کړی دی په هغې کې مسلم لیگ نون هم نو په کار خو دې ته وه چې دا هغه وخت کې دی دا سیټونه سیوا کړي وی خو هغه وخت کې دی خاموش پاتې شولو چې کله انتخابات عین په موقع انتخاباتو موقع راغلل نو دی بیا دی ته دا خیال ورغلو چې دا سیټونه سیوا کول په کار دي دا خو زیاتی شوی دی او مردم شماري هم غلطه ده نو دی بیا شپږ ویشتم آئینی ترمیم راوړو هغه یو داسې کنفیوژن جوړ کړو چې په دې د دې وجه نه صرف ووټر کنفیوز دی بلکې ډېر داسې امیدواران وو چې هغې فارمونه هم د الیکشن او د انتخاباتو لپاره فارمونه جمع نه کړو، هغې وی چې دا انتخابات ځنډل کېږي.
سمه، مننه ډېره زیاته. ارشد صاحب، تاسو زموږ د ټلیفون په کرښه اوسئ. اوریدونکو، د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر ادریس خان هم موږ سره دا وخت پېښور د ټلیفون په کرښه دی. ادریس خان، تاسو ارشد خبرې هم واورېدلې. پر فیسبوک باندې شاکر بیټنې بیلی کې چې دا ډېره غلطه فیصله وه چې دغه انتخابات ډېر زر راوړل شو، دی په کار وچې لمخ کې وته پوره کار شوی وي او بیا وروسته دغه انتخابات اعلان شوی وي، ستاسو خپل څه نظر دی؟
خبر او پر مونږ پری باندې دې چکل د حکومت او د سیاسي پارټيانو اپوزيشن پارټيانو چکل د بل راوړو د شپږشتم عيني ترمیم د دې مونږ برتور مخالفت هم کړو. مونږ ویلو چې دا د الیکشن د انتخاباتو ځنډولو یو نوې سازش دی. او بار بیا هم او مخه شانتي وشو چې څنګه زموږ تحفظات مونږ ته بدوا د قبایلي سیمو مونږ ته پدې
ارشد، کتا صورت ته وای چې تاسو د جرګی چې کم غړی دی، کم ځوانان دی، آیا هغه هم خپل حالې زلې کې دا وخت او تاسو کمپاینونه په څه ډول روان دي او څه ګوري څنګه ارزوي درسه؟
زمونږ د جرګی لکه چې کم ملګری دی هغه کې تقریبا څلور پنځه ملګری داسې دي چې هغه انتخابات ته ولاړ دي او خو زور او شور سره خپل کمپاینونه پیل کړی دي. د باجوړ نه نظام الدین خان زمونږ د جرګې یو ډېر مهم غړی او هغه ولاړ دی. د خیبر ایجنسی نه جماعت اسلامي شاه جهان خان ولاړ دی. داسې بعضې ملګرو داسې وو چې هغې د پی ټی آی ټکټونو ته اپلای کړی وو، خو د پارټۍ چونکې خپله پالیسي وي نو هغې ته ټکټونه نه شو میلاو. داسې این پی ته اپلای کړی وو، خو ټکټ چونکې د هغې نه سینیئر مشرانو هغې ته میلاو شو. د کورم ایجنسی نه زمونږ بل ملګری د شاهد ډېر ځوان هلک دی، هغه ته ټکټ میلاو دی. د پارټۍ خو کمپین روان کړی دی. خو زیاتر که مونږ وګورو د باجوړ نه ونیسه د وزیرستانه پورې، نو زیاتر امیدواران چې دي هغه ځوانان دي. نو زه به دا خبره کوم چې دا یو ډېر زیات مثبت او یو ښه پیشرفت دی په قبایلي علاقو کې چې ځوانان مخکې په وړاندې راځي او سیاسي هلو ځلو کې سالي مشرۍ لپاره خپل ځان را وړاندې کوي. نو د دې نه دا ثابتېږي چې انشاءالله راتلونکی وخت د قبایلي علاقو ډېر ښه دی او ډېر یو ښه تبدیلي به مونږ وینو.
ښه، او ادریس، ستاسو چې کوم غورځنګ دی د قبایلي ځوانانو غورځنګ، تاسو هم له ډېر وخت راهیسې دغلته کې د قبایلي زده کوونکو په نامه باندې تاسو دغه سازمان و اوس د ځوانانو غورځنګ شو، نو ستاسو هلې ځلې څنګه روانې دي؟ آیا ستاسو هم ځینې ملګري دغلته انتخاباتو ته ولاړ دي کنه؟
زمونږ چې کوم داسې ځوانان دي چې هغه یونیورسيټیانو نه مختلف یونیورسيټیانو نه هغه فارغ شوي دي، زیات تر چې کوم دی زمونږ فیمیل هم کینډیډیټس هم اپلای کړي وو، خو بدقسمتۍ سره هغه ټیم کې الیکشن کمیشن ټیم کم ورکړی وو، غزونو کې لږ څه مسله وه، هغې د وجې پاتې شو. او نور چې کوم داسې ځوانان دي مونږ سره په رابطه کې دي، زمونږ چې کوم خپل تنظیم ملګري دي لکه د خیبر نه مونږ سره بلال افریدي دی، همدغه شان چې د باجوړ نه چې کوم دی زمونږ ملګری دی هغه هم الیکشن ته ولاړ دی. همدغه شان چې نورو په طبیعي سیمو کې هم ځوانان ضروري نه ده چې هغه پارټۍ طرف نه وکړي، دا ضروري نه ده چې خامخا انتخابات چې کوم دی هغه وګټل شي. نو قبایلي ځوانانو کې یو قسم ته سیاسي هغه شعور راغلی دی، د سیاسي شعور دپاره د لپاره او د علاقې د ترقۍ دپاره د بدلون دپاره چې کوم دی زمونږ د خپل تنظیم ملګري په هر علاقه کې الیکشن ته ولاړ دي، په قاعده چې کوم دی زور او شور سره هغوی کمپینونه روان کړي دي. او زمونږ همدا چې هلته داسې یو اویرنس
قبائلی علاقوں کے زوانان زوانان دی
پاڑا دی نو دا غی دا وجینا دا غوی پا آواز کی ستونز را دا کی سیگنل و مسئلہ دا اردون کو منگ سرا دا قبلی زوانانو دا غورزنگ مشر ادریس خان دا تلیپون پکر خده او دا قبلی زوانانو جرگی مشر رشد دا پریدیس منگ سرا دا تلیپون پکر خده لپی خورا او بیا حمز تاستوی ما چیز منگ موضوع دا دا قبلی سیمو انتخابات او زوانان پا فیسبوک بانی عبدالقادر حمدر دا لیکی چه زده کورمینا تاس دغه پیغام در لګم چې موږ دا وخت پوره باور نه لرو چې په قبایلی سیمو کې به انتخابات وشي دا وکه په قبایلی سیمو کې په خپل لټه انتخابات وشي نو دا به زموږ لپاره ډیر زیاته ګټوره خبره وي چې دا رنګ منګا د خبر پختونخوا په اسمبلی کې خپل نمائندگان هلته کې هغه ولیګو ارشد پر دې اوس خبرې کوو چې څنګه ادریس صاحب دغه خبر وکړه تاسې هم خبر وکړه چې ځوانان به مخې ته راشي نو آیا تاسو ګورئ چې دغه ځوانان په خپلو سیاسي ګوندونو کې دومره اثر لري چې دغه خپل مشران به پر دې مجبور کړي چې په قبایلی سیمو کې دا کارونه په کار دي او که دغه کارونه هم لګه یادونه وکړي چې دا وخت ځوانان څه غواړي د قبایلی سیمو چې باید څه وشي لومړیتوب یا پرایورټي کمو کمو کارونو ته ورکړل شي
اسلام علم صاحب سے لکا کم کسان ہوتا دا پارٹی یعنی دا گندوں نو ٹکٹوں نو ملاو دی نو زخو ایم چے لکا یو گند علا یو کس تا ٹکٹ ور کئی چے دا آغا پا تیر وقت کے صدا سے کارنامی کردی وی یا تیر وقت کے دا آغا سب خب پرفارمنس وی نو اکثر گندوں نو پا میرے ٹکٹوں نو ور کئی نو چے یو کس تا ٹکٹ ملاو شی زو ایم چے آغا دا ٹکٹ ملاو دو نو پہلا آغا پشا بانے یو غٹ جدو جہد بی نو مونږ یو ګورو چې کوم کسان د ټیکټونو ملاو دي د ګوندونو د دین علاوه ډیر داسې تکړه ملګري آزاد ولاړ دي نو د ټولو کې دا صلاحیت شته چې د قوم نمائندګي وکړي د قوم لپاره د قوم د بهتري لپاره د قوم د ترقی او د پرمختګ لپاره د حکومت نه فندونه یو شي خپل علاقې ترقی لپاره کار وکړي قبایلي علاقو کې په موجوده وخت کې زه خو هم چې زموږ بعض ایجنسی داسې دي چې هغه کې چونکې ډیر زیات ملټري آپریشن شوي دي نو الدا کی دا ریهابلیټیشن او دا ریبیلډینګ یو فیز پاتې ده دا کسان ته پکار ده چې په دې باندې سټرګل وکړي چې کوم وران وی جاړ کورونه دي وران وی جاړ مارکیټونه دي الدا کی هغه ژوند مفلوج شوی ده نو چې دا نارمل طرف ته راولي بیا بعضی داسې هغه دي چې الدا کی تعلیم سیستم نظام ډېر ګډ وډ ده نو چې هغه تعلیمي نظام د خیبر پختونخوا چې کوم نورې ضلع دي پېښور شو مردان شو صوابې شو د دې د معیار مطابق هغه هم رایچت کی رائے ولی نوی کالجونه نوی یونیورسيټي پوره قبایلی علاقو کې لکه دا ډیر د افسوس خبره ده چې دومره غټې لکه د شپږو وزلو نه زیات شپږو وزلو عمر آبادی د علاقې ده په دې کې اوس یو یونیورسيټي ده هغه یونیورسيټي داسې یونیورسيټي چې آلموست په خبر کې ده نو زه هم چې زمونږ قبایلی ضلع دي دا په کوم په شمال کې دي هغه کې خپل یونیورسيټي کا هغه جوړ شي انجینرینګ میډیکل او یو بل یونیورسيټي په کوم جنوب کې دي لکه وزیرستان می وزیرستان شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان کورم او اورګزی ایجنسی دغه لپاره خپل کالجونه یونیورسيټي جوړ شي چې دي دغه ایجنسو چې کوم طالب علمان دي دي تبیا ډی ای خان ته یا بنو ته یا پیښور ته یا کوار ته تک ضرورت نه پخېږي تاسو د باجاور او د مومن چې کوم ګورو یا د خیبر ګورو د دې ټول طالب علمان په خبر تر راځي سبق سره نو موږ ته پکار ده چې تعلیمي چې کوم سہولیات دا دي ته خپل کورونو باندې خپل علاقو باندې ورکو د دې نه علاوه صحت کې کوم ګورو نو په ټوله صوبې کې چې څومره هم علاقې دي هغه ټول په پیښور باندې ډیپندنت دي په پیښور باندې دغه ټول انحصار دی هغه چې لګم بیماری راشي نو پیښور کې دوه درې څلور غټ هسپتالونه دي ته راځي نو په کار راځي چې دی دغه سیستم ترجیح ورکړي چې په دغه قبایلی علاقو کې دغه خلکو ته دغه اولس ته په خپل مقامي ضلعو کې په خپل مقامي علاقو کې ښه بنیادي او د بنیادي سہولتونو علاوه کوم
غټ مسلې دي، شوګر شو، د زړه علاج شو، نور داسې غټ سرجریز دي، د هغې لپاره چې کوم فیسیلیټیز ده په خپلو علاقو ورکي. تعلیم شو، صحت شو، دا ډېر زیات بنیادي سیزونه دي. زه هم چې دغه بنیادي سیزونه اول وشي نو بیا به نور د انفراسټرکچر چې کومې کوڅې دي، نالې دي، دغه کارونه دا به د وخت سره روان وي. خو اول دغه دوه درو سیزونو غټو سیزونو باندې فوکس ورکول پکار ده.
ادریس خان، تاسې د ارشد چې کومې خبرې وکړلې هغه تاسې واورېدلې، نو دغه کوم ځوانان چې ستاسو په سازمان کې وو، د ارشد په سازمان کې وو، او هغه اوس هغوی ته ځنو ته پکې ټکټونه هم ملاو شوي دي او کېدای شي هغه د خبر پښتونخوا اسمبلی ته لاړ شي، نو د ارشد چې دغه کومې پوښتنې یا غوښتنې راپورته کړي، نو آیا دغه ځوانان به وکړی شي چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې دغه مسلې هلته کې راپورته کړي او هغې ته بیا عملي شکل ورکړل شي؟
موږ به په پیسو باندې خرڅېدو، دې باندې باقاعده مونږ اویرنس کمپینونه کړي، اویرنس سیشنې مونږ کړي چې ووټ په پیسو خرڅ نه شي، په دې الیکشن کې کم از کم ځوانان مخې ته راشي. او زمونږ امید دی انشاءالله، او ګورنمنت هم غواړي چې قبایلي علاقو کې ډیولپمنټ کارونه وکړي. هلته چې کم لکه څنګه ارشد بھائی خبره وکړه، دلته ملټري آپریشن شوي دي، خلک ډېر زیات چې کوم دی هغه ځپلې شوي دي، دلته سکولونه وران دي، هسپتالونه وران دي، روډونه وران دي. خامخا اوس به حکومت دې علاقو طرف ته توجه ورکوي، او د دې صورت یو حل همدا دی چې خامخا صوبایي الیکشن وشي، نو هغې کې ځوانان راشي مخې ته راشي، او د ایم ای ایس په ترو چې کوم دی دلته فنډونه ولګي، دلته فنډونه په صحیح طریقه خرچ شي. او دې پسې چې کوم دی زمونږ زیات فوکس او زیات زور مونږ په همدې باندې ده چې د صوبایي الیکشن پسې څومره ترسره شي، دا خیبر پښتونخوا سره یو ځای په قبایلي علاقو کې هم چې کوم دی بلدي الیکشن وشي.
د مشر ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استیزم، ستاسو کوربا اسره الله مومن د په فیسبوک باندې ګلاب وزیر لیکي په کار چې انتخابات و نه ځنډیږي، په خپل وخت وشي. دا وایي ځکه چې قبایلي سیمې په تیارو کې ساتل شوې دي. همدغه راز شاکر بیټنی به لیکي چې د بیټنی سب ډیویژن دوی دغه څرګندونه کړې چې انتخاباتو لپاره باید پورا تیاری نیول شوی وي او بیا اعلان شوی. نوید خان پانیزی لیکي چې قبایلي ځوانانو باید له ریاست سره خبرې وکړي، خپلې مسلې اول ریاست سره هوارې کړي، له هغې وروسته بیا انتخاباتو ته ودرېږي. دغه راز روزی خان همت لیکي چې په قومي اسمبلی کې قانون منظور شو، خو بیا ولې شپاړس چوکیو باندې انتخابات کیږي؟ باید چې په څلېرشتو چوکیو انتخابات وشي. نو روزی خان لکه څنګه چې وختي مونږ دا خبره وکړه چې که دغه چوکۍ له شپاړسو څلېرشتو ته زیاتې شي، نو د دغه لپاره به بیا حلقه بندۍ کول وي او نورې چې کومې تیاری دي، ځکه چې د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې دا وخت د هغوی تیاری یوازې د شپاړسو چوکیو لپاره دی، نو ځکه به په هغې کې وخت لګي. اوریدونکو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ، موږ سره د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر ادریس خان د ټلیفون په کرښه دی. او زه تاسو دا هم وایم چې د قبایلي ځوانانو غورځنګ مخکنی نوم و د قبایلي زده کوونکو سازمان، خو اوس خپل دوی دغه نوم بدل کړی دی. او موږ سره د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد اپریدی صاحب هم د ټلیفون په کرښه دی. موضوع ده د قبایلي سیمو انتخابات او ځوانان. ارشد صاحب، اوس دې ته راځو چې ستاسو دغه غږ ځوانان اوري، هغوی ته څه وایي چې هغوی څه رول لوبولی شي په دې انتخاباتو کې؟
اسلام صاحب، اصل کې کوم زما پیغام اول هغه ځوانانو ته چې څوک انتخاباتو کې برخه اخلي او کاندیډیټس دي د پارټیانو یا آزاد، هغوی ته به زه دا وایم چې خپل کمپین په ښه طریقې باندې وکړي، د اخلاقو دایرې دننه خپل کمپین وکړي، په مسایلو باندې یو بل سره اختلاف وکړي، نه په ذاتیاتو باندې د یو بل سره اختلاف نه کړي، بلکې د قبایلي علاقو چې کومې ستونزې دي، کومې مسلې دي، په هغې باندې د خپلو کې بحث مباحثه وکړي، او د ګوري چې څوک په ښه طریقې سره عوام ته د هغې حل ښیي. او عوام نه زما دغه مطالبه وي چې د الیکشن په ورځ راوځي او خپل دا یو ووټ چې کوم حق ته دي ته حاصل دی، دا په صحیح طریقې په بھرپور طریقې باندې دا د یوټیلایز کی، دا د استعمال کی، او هغه خلکو ته د ووټ ورکړي چې دی پوهیږي چې هغه سبا د دې د علاقې د دې د کوم مقامي ستونزې دي، هغه د هغې لپاره په اسمبلی په فلور باندې هم آواز اوچتولی شي، د هغې لپاره د حکومت نه فنډونه هم راوړلی شي، د هغې لپاره په هر لیول تتلی شي او هغه د دې خلکو صحیح په صحیح توګه باندې نمائندګي کولی شي. نو زه وایم چې ووټر ته پکار ده چې هغه سړي ته ووټ ورکړي چې کم سړی د ووټ حقدار دی. ذاتیات خپل ذاتی تعلق یا خپل لکه یو کس وایي چې دا زما د قوم دی یا د قبیلې دی یا د کندی دی په دې بنیاد باندې نه بلکې په دې بنیاد باندې چې دا سړی واقعي ریزرو کوي چې دا زمونږ ووټ دته ملاو شي دا زمونږ د قوم او د خلکو نمائندگی په صحیح طریقے کولای شي.
سم ډیر زیات مننه ادریس خان. تاسو اخره کې څه پیغام لري؟
زه خپل طرف نه لکه سر څنګه تاسو ته پوښتنه کوم د ځوانانو چې کوم دي په دې انتخاباتو کې ډیر غټ کردار لوبول شي هغه نه کدا چې دی په دې انتخاباتو په انتخاباتو د لپاره مختلفو علاقو ته ځي خپل علاقو ته او مختلفو ځایونو ته بځي هلته کمپین د لپاره بځي هلته کمپین بالکل د لپاره. نو په کار ده چې داسې خلکو سره ملاو شي چې هغې ته مسالې وي هغې چې کوم دی د ایجوکیشن مسالې وي هغې ته د تعلیم مسالې وي هغې ته د هیلتھ مسالې وي هغه مسالې ځان سره راوتي کي او هغه ځان سره نور کي ضروري نه ده چې خامخا ځوانان به الیکشن ګټي هغې نه بعد به دا مسالې حل کېږي. زموږ په قبایلي علاقو کې د روایات چې څوک هم الیکشن ته ودرېږي نو هغه خامخا یو سوشل اکټیویسټ په هغه علاقه کې پاتې شوی سره علاقه لپاره څنګه څه داسې کار کړی وي د خپلې علاقې تر کې غمي ورسره. نو او ځوانانو ته قبایلي علاقو ځوانانو ته مشرانو ته زه دا پیغام ورکوم چې هغه د الیکشن انتخاباتو په ورځ راوځي او کم از کم ووټ چې کوم دی هغه خلکو ته ورکړي هغه ځوانانو او هغه لیډرشپ ته ورکړي چې هغه په صحیح مارو باندې هغه علاقې او نمائندګي په صحیح توګه کولی شي په هر ځای کې او کم از کم ټولو قبایلي ځوانانو ته
غورزنګ مشر او د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ارشد افریدی صاحب ستاسو هم ډیره زیاته مننه. اوردونکو د قبایلي سیمو انتخابات او دغه سیمو ځوانان تاسو دغه واردل همدې سره ځوانانو غږ خبرونه پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمن ته اجازه ورکړي د الله په امان.
ಬಂದ
قبایلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل کور رنگ دی او چرې رنگ دا چې ماټي رنگ دی کول نشتا چې
زما موشي ګور په دا دنیا جنت ته نووسا جنت په پریزدا قانونم نشتا
په حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورکوي
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الته امپلیمنٹ کیږي
د مشال راډیو ونیزه خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمدشاه اعظمی اوریدای شي.